مشال لړۍ دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال لړۍ په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل.
پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې ول ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف ته خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې یې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي راهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي راهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامي نشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړه.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر شپ فیصله کوي. که موږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او موږ احتجاج څه دی؟ خو موږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلي منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزي غړی وو. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شوي اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا د دې محل خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسی وی اسارو بي او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او یا پیسې او په 1.55 روپیه دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه اتیا پیسې او په 1.45 روپیه دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه 90 پیسې او په 29 روپیه شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه 15 پیسې او په 28 روپیه دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپېته پیسې او په یو روپی دوه شپېته پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستان ویلي د هر غواغ په صورت کې به سعودي عرب سره ولاړوي. کابل پر ریاض او تهران غا کړي چې روسي کړکیج د خبرو لاله هوار کړي. په پیښور کې د ټول ګوندیزي غونډې مشرانو د کاشغر گوادر لار په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو په صورت کې د اقداماتو خبرداري ورکړي.
تحفظات دور نه ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو په اړه دي په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شریکې کړي. د قبایلی سیمو خبریالان وایي د خیبر پختونخوا گورنر د دوی غوښتنې منلې دي.
هغه کسانو چې دن شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت لپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو لپاره فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل.
په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله ځپلي وایي تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا زلزله کې وران شوي دي مونږ تر اوسه پورې چاته پوس پښتنه ونه کړله. څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو ته مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکني بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې به له ریاست سره بلاړ وي. د بارونو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارونو چارو وزیر عادل الجبار سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل د ریاض مساخل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتي او خپلواکۍ ته څه قسمه خطر را ولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وا د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بے پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وا د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سکیورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړو ملکونو مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدي شي او د دورې سره بعد دواړو خزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې او د پاکستان د موقف په اړه چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان نه تپوسو کو نه دوه دا د پاکستان خفې سلدا چې د دوه ملکونو خپل منځي معاملو کې نه پریوزي خو باید چې پاکستان د سعودي عرب او ایران په لنجه کې د روغې جوړې کردار ادا کړي. د زیاتوي
ما په خیال دا ډېر ټیک موقف سي ډېر ښه خبره ده، لیکن دا ده چې دا دوه مسلمانان ملکونه دي پاکستان لا د دې په مرسته د سولې کولو کوشش د ثالثي یا د سولې یعنی ځان نیوټرل دي دا څه نه ساتي چې را ستاسو خپل جګړه د دې ته مونږ راځو ټیک دي را ستاسو هم ټیک دي، لیکن د دې نه علاوه پاکستان لپاره دې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې خالصي د دې څخه کوشش وکړه.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې سورز وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې وروسته ځینې راپارېدل خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمایي صورتحال ترڅنګ د سلور درش ملکونو په پوزي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو نور کوم په همدې موضوع ته ورته بل رپورت تاسو لپاره لرو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ د خپګان خودنه کړي. د ولسمشر له دفتر په خبر شوې پورني بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوی د ډیپلوماټیکو اړیکو ل نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دي. هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړي چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لالارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکیچ تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل:
ما به ایسی یک کشوری کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ د عمل خواشینی او هیله لرو چې د بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د ایواشي عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو زو په خبرته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګن ګوندونه د کاشګر کوادر اقتصادي لار په اړه اندېخنی لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کولو لپاره اقدامات وکړي. نو موري دا خبره تیر ماخام په خبر کې د اقتصادي لار په اړه تر ټول ګوندیز غونډې وروسته خبره راڼه توکړه. د ویل په ټول ګوندیز غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې په جوړولو سلا شول چې با له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشګر گوادر پر اقتصادي لار په ور سره خبرې کوي. تفصيل زلان یوسف زهرا کوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال پاتويشتم مئی د وزیر اعظم لخوا را بللې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانواله نه لري، نو ضروری ده چې د 2015 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن ځکه کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو ټی کم کمزه او کله جوړول شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداري نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداري کې تصور کې سات اس منصوبه کو انتهائی اهم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د لانجې د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهداري په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیدو کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
درنو وزر کې د مشال لډي خبرونه ته تاسې غوږی. د قبایلی سیمو په اړه هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال لډي تو ویل په راتلونکي غونډه کې که ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. دوی وای په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وای دوی غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرات چنواری نور معلوماتو سره.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبد اللطیف افریدی مشال ریډیو توای
دا خو به خی ناجایز خبر ادا چی پولیټیکل ایجنٹ فیصله کی گورنر سے فیصله کی کمنګ دلته ونبللو نو بهر به احتجاج کو چې دنه سوکلار چې دنه به احتجاج کو او مونږ احتجاج څه خو مونږ صرف دا ناره لګو چې به قبایلی منطقه چې دا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کی او اف سی آر ختم گو اف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه لاکړي څومره مطلب دا چې ملکانو الډرز پروګرام لراغوړي چې اومدومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اومدومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چکم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چکم دی صبح سره زم کړی شو دا مونږ په بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په باجوړو مومند ایجنسی کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درېمه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې تر سره شي د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنې غړي وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې حکومت پلو مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو دونکو د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا پنځه شپېته استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای چې صورت مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ زده یې سم څه وایي نه مطلب چې بس ماشومان هغه دلګستي تعلیم کے نہ کرے لگا سنگ دے زہرات نمک کی جنا ایک خام مقام دے دے غیر ذہن مانے کو اثر بھی کرا نو یو ہوتے جی مجد مشمل جی اگر سے ہوئی سی ہوند کی دی او مگر تو پڑھائی کے دیر سے کچھ نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی دل سے کہ اگر بالکل لگا یو کس مطلب میں سے حالت کے او دیر مختلف قسم مشمل منتظر سے رضی جی غیر مختلف نتائج سری جنا
دے خیبر قبیلی سی میں دی یو شخصی ہرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چہ دا روزنہ تر لا سکڑے مشال لی دیو تو
ٹریننگ کو کم چو ڈیر زبردست ٹریننگ کو ڈیر بنیادی شہین ہو کے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ کے کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تب جب اختلاع ٹریننگ کے ناستم چی آگا دینا مخ کے منگ آسے لکا زبانی به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې
خو په پیښور کې د دماغی ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو خامل دی. خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه سه حالات تلې شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنه نو خلک یا خو د یر ترخو وی یا په جنگ جو بل سر اون خلی یا په چسون چس نشو طرف تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سی کیو چنده څه پکار رچي هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدا پوری روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف مالی مرستا د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابر چې تاسو ته د قبایلی سیمو استادانو ته د نفسیاتي روزنې په اړه رپورټ وړاندې کوو. وزو شمالی وزیرستان ته شمالی وزیرستان لري پرتی سیمه د تاخیل او شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دومره لار دی ورکړي چې خوراکي توکي پوره کړي او خپل ناروغان بنو آیا نور سیمو ته درملنې لپاره بوزي. دوی دا هم وایي چې واوري ورېدلې دي او ناروغان زیات شوي دي، خو په سیمه کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي. نور تفصیل د عمردار از وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابل سیمو خدرخیل منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځونو ور باندې لارې بند شوې دي، چې لامل یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واوره ورېدلې او سخت یخنې له وجې ناروغان زیات شوي. خو د دوی په وینا د صحت سہولتونو ته رسی نه لري او بنو ته خپل رنزوران په لارو ورته د تګ راتګ اجازه نه کول او له وجې منتقل کول نه شي. د تاخیل خدرخیل سیدون کې رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیر ورځونه ورته د راشن گاډي نه دی ورغلی.
مشته د راشن ډیر تکلیف ته ډیر ټیمی شي چې مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنر ته تری دلې پوز د خېس لیار رس باندې اوریا چولې دي سیمیندار نو به مور لور دا یو چې مومېډ باندې خپل کوم ډیر د حکومت سره ډیر قربانې کړي دي. عام مند تر ډیر کې رارمې ته کړه جاي او کوشش کړه جاي حکومت سره او اے سی کی او تر او کړه جاي خپل خورمې
دا ټلیفون د لارې د تاخیلو یو بلوسیدون کې مشکله مو ویل د لوګې سره مخ شوي او سخت یخنې له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
درېم یاسي سي څخه د تاخیل کې د مورون د لوګې د تندم رسول اغه ختم دي دونې چینې بورې دا وي ارته ختم دي نشته پاتم نه لګي چې مشکې چین ګونه دا په څو ارته وګي چې بیا چې سبو کنه وي تاخو بل ورځ تاخو ساي کال یار باندې کورتال یار باندې مګمال اوریا کول دي سوري بالکل د مورون نن غته انټر ته په سپټال کې دا وایي چې خورې مرسته.
شمالي وزیرستان د تاخیل بلا بیلوسیمو کې میشته خلکو ستونزو پاړه موهسه وکړه چې امنیتی ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلي.
درنو دونکو زو سوات تاس په سوات کې د خزو حکومت لپاره کار کوونکې یوې ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په دې اسمبلی کې به د سواد د بیلابیلو تحصیلونو خزی خپلو مسلو او قانون جوړولو کې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د دغه اسمبلی په اړه نور تفصیل له سواد نه د مشال اړیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د خزو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سواد بیلابیلو تحصیلونو درې دېرش غړي ټاکلې شوي چې پکې اقلیت او نرخزو ته هم په وړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د خزو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
د خزو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړل شوې چې پکې د سواد سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکله شوه. دوی په دغه موقعه وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅولی کیږي او د سواري پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړول کېږي او نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته د هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، د دې مخنیوي به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ خزو برخې ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړي ده وایي چې د خزو اسمبلی جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
د خزو لپاره ډېر زیاته موثرې سوات ډیسټریکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی، نو ان شاء الله که پدې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشو لکه دا څنګه چې دلته وشو نو چې دا به ډېر زیاته موثرې.
خزو اسمبلی وړمی غونډې مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیال سپیکر نه سوګن پورته کو. دوی په دغه موقع وویل
خپل دیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې کم دین د خون زموږ د خویندو تعداد موجود دی، نو که دغه شان دا خبره دوم به تاسو شروع کړی دلاندې نه او کدو بیا د الته کې ویسي او دالته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه ای هغه دي ځان سره نور هم ځان نه واخلي په دې دغه کې او هغه دې دا اواز چې کم دی دا کور کور تور اسی
د یادی ټولنی وینا دا چې د خزو لپاره د اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو سلور زلو کې به هم جوړول شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د خزو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي یو کال وروسته به نوی غړي او کابینه ټاکل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو نورکو وخت شوې ده د غرمې 12 بجې په امیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي زور پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندي غونډې کې کړې وې. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل که د دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې به استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نور سامان آلاتو غوښتنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې د هغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره پر ویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سیره شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه ستې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نښکاري چې معاملات د حل کولو په ځای په هغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارېدی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بند کړی دی، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وای په پاکستان کې چارواکي دریز دری چې د وسلاوالو ډلو پر ضد د مؤثره عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګوزن ناروغۍ پیښې کمې شوې دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلاوالو وروستۍ حمله په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بادشاه دروروي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیخي ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شوی پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې و. د دې لامل دا دی چې روغتیايي کارکونکو وکول شول د پاکستان قبایلی سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپاینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یو سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیرې ماشومانو ته عمری معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوز د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو د طالبانو ځین مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړ په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رويټرز خبري ایجنسی تیر ورځ د ځین لوړ پورو طالبان طالب مشرانو په حواله خبره کړي خو د هغوی نمونه یې نه دی اخستی. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني او د جوړجاړې بهیر بیا پیلولو په اړه خبري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلوماتو سره.
رويټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهم غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونو د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11 بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رويټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوی و چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خود افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصه ای که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رويټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا افغانستان او مشرکانو ته څرګنده کړ چې د شکیلو خواو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقيقي دي. د رويټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شاید د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوي وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رويټرز ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني شای له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی، له رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو لاري به ورمخ کیږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته ونږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رويټرز ته ویلي هغه شایخ خپل استازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبري نه دي شوی، خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
فرشتہ جلال صاحب چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو، درنو ودونکو، الجزیره ویب پاڼه لیکي د کابل سکان ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بے وزله خلکو ته ورکوي. ویب پاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریب لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي، او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویبپاڼې لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي، نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، کوارتز انډیا نومي ویب پاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی په هندي رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والی ډلې په هند کې حمله نشي کولی. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپل له ترهګرۍ او سخت دریځ سره مخامخ دی او د ناامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمه برخه ملیحه امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوائي مرکز وسلوال بریت او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حمله هر څه خراب کړل. ویب پاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویب پاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوسټ استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویب پاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویب پاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني استخباراتي ادارو په مرسته کېدی، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویب پاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویب پاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیان دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر لمینځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. وپړه لیکي نواز شریف په نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچره پوز یې په اعتماد کې نوې اخستی. وپړه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. وپړه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. وپړه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحه میرزاده وچې تاسو ته د کوارتز انډیا نومي وپړه د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. په همدې موضوع ته ورته یو بل لیکنه د لیکنې مهمه برخه هم تاسو لپاره لرو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او سولې عمل ته کتنه کړې ده چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سختدریزو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. د مقالې نوري برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
دان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تیر ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي به له سړول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریز ډلې شوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو اردوونکو. تیر کال د اکتوبر پر شپږ ویشتمه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمه افغانستان کې زلزله راغلې وه چې ګڼ خلک یې ځپلي ول. په دوی کې د شبقدر د کوټک سیمې اوسیدونکي هم شامل دي. په ځپل شوو کې د شپږو کورونه غړي تر وسه د گاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي. دوی وای تر وسه ورسره حکومت هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. خو چارواکي وای ک زپل شوی کورونه ورته درخواست ورکړي نو دوی به ورسره هرو مرو مرسته وکړي. شانواز ترګزی نور معلومات سره.
د تیر کال د اکتوبر په شپږشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقه درلو غوښتل شپږ کورونه هم رنګیدلي. خو دغه کورونه والو ته د حکومت لخوا هیڅ یو رقم مالی مرسته نه دی رسیدلې. دغه کورونه اوسیدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بیرته رنګیدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه په خپل په یو حادثه کې خوښ شوی نو د سخت مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو ور بیا نشي جوړولې.
دا زلزلہ کې وران شوی دی مونږ چې کوم نن تر اوسه پورې چاته پوس پختنه نه کړله چې چاله ورزور اته وای چې یاره بس نن کیږي او سبا کیږي. خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواري زمونږ زیاته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دی راغلی، زمونږ یو زین دی کتلی په پردو کورونو کې چې پاتې کیږي.
یو بل سپینسر وای چې کوم محل زلزلہ و نو هغه ډیر ویریدل اوس له هغه زیاتې ریګه ځکه چې په دغه وران ویجاړ کورونو کې ناست وي.
دا د دیوالن پمن باندې د غریچې او د برندم دارش لیدل دا غریبانان یو بس سچ کیسه کسان ناغلی اسی یو قتل را قتل بیا لاړ ایسی مونکلو چم څنګه غرزونه کونو.
دغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کفرس کې دی مونږ سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونږ به ولا ایسی ته وليګو پی بی ام ته کوم زمون نه سکو اپریشن کیږي ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه بعد دغه سیمینار د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغه دغه زلزله زپلو پښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرسته هم وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
درنودونکو د قبایلی سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خبر پختونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره لیدلی دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال اړتیا ویل گورنر ته یې د خبریالانو او د خبرالې ننګمون وستونځو په اړه معلومات ورکړل او ورسخه یې غوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوی باید یې کورونیو ته مرستې ورکړل شي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو. خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړله. د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې. یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینای صدر سردار آیاد داوړ وویل
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته ښو ادا بچونو ته. بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په 1 دسمبر باندې ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میر راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل او د ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو. د کار ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره سره ورسره نر چې څومره میر مطالبه وي هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړه چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقیو خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
پېښور. دا مشال ریډیو ده. درنو دنکو، خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنۍ سیالي یا مقابله پای ته رسیدلې چې پکې د ټولو سوبې له 1500 څخه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. په دې کې لوبي او نور غیر نصابي سیالي هم شامل وي. تفصیل د شبیر مجان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بېلابېلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخواني، ترانې، سندرې، پی ټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستی پورا صوبه کې او دلته کې په کار د داسې مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوی ټیلنټ ورکې بار راشي. په کار دی مونږ سره د سپورټ بورډ والا د هغه مونږ سره پورا تهونو کې چې مونږ ته ګراؤنډونه راکړي، ګراؤنډونه برابر کړي.
د چرسدې د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي چې سبق سری سری لوبې هم د دوی لپاره ډېرې مهم دي.
لوبې چې کوي دی سره فټنس هم زیاتېږي که نه، انسان میمري چې هغه فریش شي، فریش شي نو سبق هم اسانۍ سره یادېږي.
بلخوا د پېښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاري مصاحب ګل په دې باب لباندې مشال لیډو ته وویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی، خو له دوی ته اسانتیاګانې او سہولتونه د نش برابر دي.
موږ را په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده، لکه ګراوندونه شته نه سره ټول لیک شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینې کې لکه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه چرته کې وونه هغه مو سره زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړل یا دغه قسم سيزونه شول خراب شول توجه نه ور کوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم، داوی سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډېر بساله دی، ډېر ټیلنټډ کوم دی. هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلی شي، خپل ځان خپل سیاست کار کولی شي، غلط دي ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي، زی پرووایډ شي چې غین کړی شي، ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي، خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. دا غي د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو، نور ګراوندونه هم جوړو، سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دي پاره کې کار شروع دي، 87 دا غي نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پامل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو او غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوښلي شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو زو ننګرهار ته په ننګرهار کې د چرګانو خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کاربندګرۍ او مالداري وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې ورو.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلیرویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 240 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په څلور ساعته کې بعد چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وټوانی غوچی تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردن نه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې موږ کوي شو تغیرات او واردات.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانه په پالیدو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو دونکو د روانې کړې اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. شپېلې، تولې، تولا، تورې یا نر د موسیقۍ هغه آله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نور موسیقیو کې کارول شوی، بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډو، پلو او پټیو کې شپېلې غږوي. د شپېلې غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورت اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن، هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقي په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلې هم ده او بغیر لدې موسیقي نیمګړی ښکاری. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلې په حق له مشال ریډیو ته وویل. یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلې په اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې وی.
شپېلې زمونږه د روماني دنیا یو ډېر ښه حصہ او یو ډېر ښه ساز چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې د دې چې خو دې ته وراړو او د شپېلې وحال دا بالکل لته زمونږه رومانټیک کوم ته انداز دا څو کې سره د شپېلې او هغه په غره کې یا په یو ورشو کې چې ساتنه او په یو ټناسو هغه شپېلې غوړه دا یو جدا فن، یو جدا انداز او چې کله ګذر وجود شوي د ګذرو نه داسې په ډېره فاصله باندې وه خلکو شپېلۍ غږوله او خپل مېدوته وی دغه شپېلۍ د سور په آواز باندې خپل پیغامونه رسول.
د مردان اوسېدونکي شپېلۍ غږونکي محمد اکبر مشال ریډیو ته وی د له وړوکوالي نه د شپېلۍ سره ډېره مینه لرله او چې کله به یې ګډې بیزي سره ولي نو په شپېلۍ به یې ساتیري کوله. په موسیقی باندې کتاب لیکونکي نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقی ټول ودیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلۍ تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا غړی ډیر زړه